السلام علیکم ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی او نن د کال 2019 د اپریل د میاشتې 8 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې 9 او واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجه شوې ده. په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زاش پخمن هرکلی وایم. لاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین پایتخت بیجنګ کې د بیلټ اینڈ بلټ اینڈ روډ فورم غونډې ته ویلي دي چې پاکستان او چین د دغه لوی اقتصادي منصوبې لاندې آزاد تجارت، روزګار او د غربت ختمولو منصوبو ته وده ورکول پکار دي. او پاکستان کې د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین سرته رسیدلې ده. صحت نړیواله اداره وایي چې 95% ماشومانو ته د څاڅکو رسولو هدف نه دی ترلاسه کړی شوی. او بلخوا سریلنکا کې چارواکي وایي چې د ملک په ختیځ برخه کې د مشکوک ترخګرو خلاف لټون عملیات هم جاری دي او په دغه کې 15 پورې کسان نیول شوي دي. خدمتونکو په دې بخنه غواړم 15 پورې کسان وژل شوي دي. او ګران رودونکو د دې او د دې سره سم د یو شمېر نورو مهم موضوعګانو په حق لبنې به تاسو ته راپورونه مرکې وړاندې کوم موږ سره اوسئ. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا. قدر مردون کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی او ساتا د خبری خبرونه د لومړی برخه ته واګی یو په سر کې زو تر ټولو مهم راپور پلوتا. په چین کې د بیلټ اینڈ روډ چې کومه لویه اقتصادي منصوبه ده، دغه پر سر باندې د نړۍ د 150 نمائندگانو غونډه روانه ده او په دغه غونډه کې غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې د 40 ملکونو چې کوم مشران دی هغوی هم برخه اخیستې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دغه غونډې ته نن وینا کړې ده او په دغه وینا کې نوموړي د دواړو ملکونو او بالخصوص د تمامو هغه ملکونو چې د بی آر آی بیلټ اینڈ روډ چې کومه منصوبه ده، دغه منصوبې سره تړلي ملکونه دي، نو وایي چې د دغو ترمنځ دي د کاروبار ته وده ورکولو دپاره، د غربت ختمولو دپاره او د سلګرۍ صنعت ته هم د وده ورکولو دپاره همکاري پکار ده. په دغه باندې د ډیو رادیو خبریاله رابعه پیر نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
وزیر اعظم عمران خان چې دا وخت چین په سفر دی، د چین پایتخت بیجنګ کې د دویم بیلټ اینڈ روډ فورم په موقع د هیوادونو د مشرانو د ګول میز کانفرنس سره وینا کیه. د سرکاري ریډیو تر مخه د ډیجیټل رابطو، مهنت کشو، هنرمندو، د تبادلې، تعلیم او ثقافتي رابطو ته پام راګرځولو وړاندیزونه کړي او دا هم ویلي چې د سیاحت لپاره پکار دي سیاحتي راهداري هم جوړ کړل سي. خو د چړونکو وینا ده چې د چین سره رابطې سیوا کول او تجارت کول که څه هم د پاکستان د لپاره لوی موخه ده، خو په اوسنی وخت کې د پاکستان اقتصاد په ستونزو کې ګیر دی او دغه ټول وړاندیزونه بې ځای دي. اقتصاد پوه ډاکټر کیسر بنگالی وایي،
چین کتنی اچھا ہے، کتنی بڑا ہے، کتنی طاقتور ہے، اس سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے. اور جس اپورچونیٹی کی بات کرتے ہیں، اپورچونیٹی صرف اس وقت ہو سکتی ہے اگر چائنا کی بڑی مارکیٹ ہے، ہم چائنا کی اس مارکیٹ کو ایکسس کر کے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں.
چین پہ اقتصادی توگا چھ سمرلوئی او طاقتور دی، دغه سخص مشتونجی نسی ہوارے دی. حکومت چھ دکوم موکو خبر کوي، دغه موکے هغه وخت تر لاسه کیدای سی چھ مش د چین مارکیٹ ته ورسو او خپل شیان حل ته خرڅولو موکا تر لاسه کوم. زمش سره خو ته خرڅولو د پاره دا وخت هیڅ هم نسته، کارخانه تړل کیږي او کوم اقتصادي بحران کې چې موږ دا وخت گیر یو. وزیر اعظم له اړخه د غوړندې زونه څه ځای نه لري. د پاکستان او چین ترمنځ د آزاد تجارت د لوزنامې په اړه هم خبرې روانې دي او وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ د روډ اینڈ بیلټ د خوندې سره ووینا کې دا هم ویلی وو چې په دغه دویم پړاو کې به اوس آزاد لوزنامه لاسلیک کیږي. په دې اړه د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه وای چې دا خبره واضح ده چې دا وخت چین د پاکستان د لپاره لوی موقدم رابطې روان دي او اقتصادي لارې باندې د مودې راهیسې کار روان دي. خو دې زیاتوي مواقع خو په بنیادی توګه ډیری دي، خو مسله په تفصیلاتو کې ده. آیا موږ به دغه هرڅه خپل د ګټې د پرمختګ د پاکستان د خوشحالۍ او غریبۍ ختمولو لپاره آیا موږ د چین څخه ګټې ترلاسه کړو او کنه؟ پاکستان او چین په کال 2014 کې لوی اقتصادي لاره سی پیک پروژه پیل کړې و چې پرې د 22 ارب ډالرو خرڅ راځي، چې در مخه د ګوادر د لارې چین ته نورو هیوادونو ته لارو کول، روډونه، ریل لاینونه او اقتصادي سونس جوړول دي. خو څېړونکي وکه کوي چې د دې تر ټولو زیاتې ګټې اوس هم چین ته رسی. د دې نه علاوه پر دغه پروژې د ملتپاله ګوندونو له اړخه هم سختي نیوکې کیږي او ویل کیږي چې دغه لاره کې بدلون راوستلو څخه د ټول هیواد پر ځای یوازې پنجاب ته ګټه رسی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د بشری حقوقو د څارنې ادارې هیومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې په پاکستان باندې غږ کړی دی چې د پاکستان د ننه د کم عمره او یا د زنانو یا د جینکو چین ته په قاچاق کولو او بیا هلته کې د واده په بانه باندې د بوتلو او بیا یو شمیر نور مقصدونو لپاره د کارولو د دغه کار مخنیوی دی په سنجیدګۍ سره واخلي او په دغه دی کار وکړي. یاد دی بی چې د پاکستان د پنجاب صوبې په سر خار لاهور کې دغه سی یو دفتر باندې د پولیس لخوا چاپه کې شپږ جینکې په یو دفتر کې نیول شوې وي چې په کې د دوو عمرونو د 14 کالو څخه هم کم وو چې د واده په بهانه چین ته بوتلل کېدی. د دغې وروستو د چین سفارت هم پاکستان سره د هر قسم همکاري کولو ژمنه ښودلې وه. په دغې باندې د ډیوا ریډیو خبریال ارشد حسین نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ ویلي چې د پاکستان حکومت له د هیواد د خزو او جنکو د واده په پلمه چین ته د قاچاق کولو پر وروستي بوګنونکو راپورونو اندېښمن کېدل پکار دي، ولې چې دا تورونه د نور 15 ایشیایي هیوادونو څخه د ناو چین ته د قاچاق کولو د رجحان سره یو شانوالي لري. د هیومن رائټس واچ د چین د چارو مشر سوفی ریچارډسن په یو لیکلي مضمون کې 13 میاشت د پاکستان د یو شخصي ټي وي چینل حواله ورکړي چې پکې هغوی لاهور ښار کې د ودونو په مرکز چاپه وهلې وا او ویلیو چې هل تشپق خزه چې پکې د دوه جنکو عمرونه اله دیار لسکاله او چین ته روانې دو انتظار کولو. د پاکستان شخصي ټي وي چینل ایر واي په خپل ریپورت کې ویلیو چې دغه خزه د سلور لکه روپو په بدل چینای وګړو ته واده کړی شوی وي. او هیومن رائټس واچ په دې مضمون کې لیکي چې د چینای سړو لخوا د پاکستانی خزو د واده کولو د عمل د تیرو کلونو راهسې روان دی. هیومن رائټس واچ په دغه مضمون کې لیکي چې د کال 1980 را پدې خوا چین کې د خزو تناسب کم شوی او سیړنې ښایي چې چین کې د دیرش نه تر سلویخ ملیونه پورې د خزو کمې دي او د دې لقبله چینایي سړی بهر هیوادونو کې د خزو په لټه کې دي. اخوا ایشن ریویو په یو خبر کې لیکي چې د پاکستان د خزو چینایي سړو ته د ودونو د سکینډل د دواړو هیوادونو اړیکې په داسې حال کې د سخت ازمیخ سره مخ کړي چې په پاکستان کې د چین او پاکستان د لوزنامې سی پیک په حق له منفي عکس العمل مخې ته را روان دي. ایشن ریویو لیکي چې چینایي سړی زیاتره ودونه په پنجاب صوبه کې د بیوزل خزو سره کوي او دوه میاشتې مخکې د پاکستان د ایمیګریشن چارواکو یو چینایي سړی هغه محل په اسلام آباد ایرپورټ ونیو چې کله هغه یو پاکستانی جینې چې پیژنګلوې د خپل ټبر په هیڅ کوله چین ته بوتله. په دې اړه د ډیوا ریډیو سره د خبرو په ترڅ کې د سینیټ د بشري حقوقو د کمیټې غړی عثمان خان کاکړ وایي اوس خو د پاکستان حکومت ځنې چینایي سړو ته شهریت هم ورکوي او وایي دا اوس په ډاګه شوی چې چینایي سړی راځي او د پاکستان پاکستانی چینکو سره ودونه کوي.
نو دا دوی دا عمل روان کړی دی. د افسوس خبره دا ده چې په دې باندې مرکزی حکومت سترګې پټې کړې دي، غوږونه کاڼه کړي دي او اسټابلیشمنت هم پر دې باندې ځان اچولی دی. څله په دوستۍ کې خو دوی بیا هر څه ورکوي. زموږ د ملک حکمرانان څه دي؟ خو وایي زموږ په کار دا دی د خپل وطن یوې ځمکه دوی ته نکوور، د خپل وطن یو کاڼی دوی ته نکوور. اوس د عزت خبره راشي، د بچیانو خبره راشي، او خو دا ډېر اهمه خبره ده او دغه ده او پر دې باندې د ازمن ملایانو صاحبانو نه ځان اچولې دي خبرې نه کوي و نغه نه کوي. نو موږ د دې عمل په سخته غندنه کوو، د دې مزمت کوو، د دې خلاف انکوایري پکار ده او دا چینایان چې راځي د دې سم پکار ده چې د دې پسې نظر اچول کېږي او دا کېږي دا خل د کمې مقاصدو دپاره راځي. نو دا یو ډېر تفصیلي دغه غواړي، انشاءالله کوشش به دا کوو چې په سینټ کې پارلیمنټ کې پر دې باندې یو دغه راوړو او پر دې باندې بحث وشي او د دې مخنیوی وشي.
ہیومن رائٹس واچ په خپل دغه مضمون کې لیکي چې چین د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، خو بیا وایي چې د اپریل په 13 نیټه په پاکستان کې د چین سفارت ویلی وو چې چین په دې اړه د پاکستان د چارواکو سره همکاري کوي چې د دغه ودونو د غیر قانوني مرکزونو مخه ونیسي. او اسلام آباد هم منلی چې د هیواد څخه د پاکستانی جنکو د ودونو په پلمه چین ته د قاچاق کولو عمل روان دی او د دې په چین سره په شریکه مخه نیسي. ہیومن رائٹس واچ په خپل دغه مضمون کې وایي چې پاکستان او دوانو لرا پا دے حق لا مخپزیاتی دن کی شواہدو نوٹس اغستل پکار دی، زکا چھے دغا پاکستانی جینکے او خزی دا جنسی غلامے دا خطر سرمخ کی دی شی. دا پاکستان دا بشری حقونو دا خپلوا کا تنظیم ایچ آر سی پی یو غلے زہرا یوسف ڈیو ریڈیو توائی کس ہم دا پاکستان حکومت دا راپورون رد کڑی ولی بیا ہم پتنے لگی چھے دا کاروبار پکم کچا روان دے. ہغوائی بائی چھے حکومت دا دے پلٹنی وکڑی ولی چھے پرستو کے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن ہم پخپل رپورٹ کے چین او نورو هیوادونو ته د پاکستانی خزو د قاچاق کېدو خبر ورکړی وو.
چاینا ٹریفس کرنا زیادہ آسان ہے اور چاینا میں ان کی پرانی پالیسی جو رہی ہے ون چائلڈ پالیسی، جس کی وجہ سے عورتوں کی تعداد کم ہے آبادی میں، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یہاں سے عورتوں کو شادی کے بہانے یا شادی کر کے لے جا رہے ہیں چائنا.
ہغوائی چین ته د پاکستانی خزو قاچاق کول زیات آسان دی، ولی چې په چین کې د یو ماشوم د پالیسۍ لکبل هلته د خزو شمیره کمه شوې ده او دا هم د پاکستانی خزو د واده په پلمه د قاچاق کولو یو لوی علت کېدی شي. که څه هم چین د پاکستان یو دوست هیواد دی، خو که د پاکستانی خزو سره هلته بد سلوک کېږي نو ذمواري د پاکستان په اوږو راځي چې د هغوی د حقونو ساتنه وکړي. د پاکستان په میډیا کې خواره راپورونه وایي چې د دې کاروبار لومړی نښه د پاکستان د پنجاب ایالت کمشمیره عیسوی خزی ګرځي او ویل کیږي چې کله دغه زنانه چین ته بوتللې شي نو د هغوی په پاکستان کې د خپل خپلوانو کورنو سره رابطه قطع شي. خو راپورونه وایي چې چین ته د پاکستانی خزو د قاچاق کولو کراش میره نه ده معلومه. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
زانتا یو لار خوخوم ما تا پتوا چه کز زان دا یو نبیلوم نو بلوا لازمان خوخوم
که بلسو که کئی او کنا تهی کار سهی
دا هر انسان جوان باید دا بلا پارا یو مثال جوسی
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری دا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستی سی
تاسو هم بدلون راوستی شی
تاسو هم بدلون راوستی شی
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اورېدلې شئ.
اگر پاکستان کې د پولیو د روزنې کمپاین 13 ورځ سره رسیدلې دي، دوه ورځې بعد د غوړستو د کیچاپ په نوم باندې چې کوم پاتې ماشومان دي هغوی تر څاسکو د غوړ کولو کمپاین هم دوام کوي. او یاد دی وی چې په پیښور کې د کمپاین تر شپږ ورځو پورې غزول شو وو. د کمې غزولو وجه چې په دغه ځای کې د دروغ یو پروپاګاندا شوی وو د پولیو د واکسینو پر ضد باندې، د دغه په حق باندې چې کوم په ګرد ملک کې د پولیو کمپاین سر ته رسیدلی دی، د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د پولیو پر ضد د واکسینو د کمپاین مشر یا مرستیال بابر بن عطا وایي چې د دغه جمعې د ورځې پورې 95% ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړی دی، خود صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي چې دغه سي نه ده. دی وایي چې د 95% ماشومانو ته د واکسین ورکولو خبره سمه نه ده. او بیا بابر بنتا وایي چې تر څو موږ ته پوره معلومات سر لاسته نه راغلي چې کوم د دوه ورځې کمپاین دی دغه هم سرته ورسینو بیا به موږ ته سمه شمېره مخې ته راشي. په دې باندې د ډیور ډیو خبر یا لرشد ممن نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي د پروګرام لپاره د وزیر اعظم مرستیال بابر بن عطا وای اوسنی کمپاین د ګل د ورځې نه تر جمعې ورځې پورې او هغه پوره شوی دی. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه وویل د پولیو مهم 95% نتیجې حاصل کړي دي او کنه دي حاصل کړي. د دې متعین کولو لپاره عالمي ادارې صحت راته ویلي چې مونږ خبر یو چې دا 95% نه دي.
پینزور د پولیو مهم هغه مکمل شو. آیا پولیو مهم چې دغه 95% نتایج حاصل کړی دي او کنه دي حاصل کړی دا متعین کولو د پاره دی عالمی اداره صحت ورلد هیلث ارګنایزیشن اغي ال کیو ایس کی اغي ماته وې چې دې مونږ ته پته ده چې دا 95% نه ده. نو هغه مونږه چې 95% نه ده نو ولې مونږه ریسورسز ګورنمنت او ډونر ریسورسز ضایع کو.
د پاکستان دان رسپانی ویلی په ملکی د امنیتی وزی او په پولیو ټیمونو د بریدونو د پیخو په کتو حکومت د نامعلومه وخته پورې پولیو کمپاین وزندولو. بابر بنیاتا په ټویټر ویلی د پولیو کمپاین په اړوند به تفصیلي بیان خوري چې څومره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي دي. په پاکستان کې د ګل پورس د پولیو ضد پروګرام پیل شوی او ویل شوی په ټول ملک کې به یو کم 30 میلیونه نه زیات ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. خود کمپاین په لومړی ورځ د پیښور په مشورخلو کې ځینو کسانو ویلو چې د پولیو څاڅکو یې ماشومان ناروغ کړي او یو روغتون هم سوځول شوی او په څونو ماشومان روغتونونو ته بوتلل شوی. خو چارواکو ویلو ماشومان روغ دي او پولیو پر ضد غلطه پروپاګاندا شوی او په دغه پروپاګاندا تورن کسان نیول شوی هم دي.
جی زمونږ جنرالي ټرند دا د انکاری والدین چې کوم انکاری خلک دي اخو ما سټانډرډ دي هغه باندې کوشش کوو کله کله کنورټ شي کله په کډاشه واقع شي چې څوک دا شي خپل اپریګي دي چې د دې کې د واکسین سره بچو باندې به شي رااله څوک یې خارخ را لوند شي چې زونه شي وشي واقع وشي او ناغې د وژن انکاری هغه لږ زیات شي کله کله. خو ډیفینیټلی انکاری والدین شته او تر څو پر شي دا انکاری والدین وی هغه پورې دا پرابلم زموږ د وایرس ختمېدل لږ مشکله چیلنج موږ ته پاره.
په دغه ورځ په بنو کې د پولیو ټیم ساتونکي پولیس نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلو او په دې ورځ په بنو کې د لکی پولیو ټیم په ساتنه مامور بل پولیس اهلکار په نخښه کړی شوی وو. او د زیارت په ورځ بیا د بلوچستان په چمن سیمه کې د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي ټیم باندې برید کې یو ښځه کارکونکي وجل شوی او بل جوبل شوی و. زی مطبوعاتو دا وکړی چې د پیښور پیښروستو د پولیو ضد کمپاین اغیزمن شوی او ډیر خلکو ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو نه انکار کړی. خو چارواکو په دغه اړوند کوم شمیره لنډه ده په ډاګه کړی. په پاکستان کې د پولیو تازه کمپاین په داسې حال کې اغیزمن شوی چې په هیواد کې تر اوسه پورې د پولیو اته پیښې مخې ته راغلي. چارواکي وایي په باجوړ، خیبر، هنګو، بنو، شمالي وزیرستان، کراچۍ او لاهور کې ماشومان پولیو وهلي دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا، شبقدر.
د بلوچستان صوبې په چمن سیمه کې د پولیو واکسین ورکوونکو باندې څو ورځې وړاندې چې کوم ډزې شوې وې په هغې کې یوه تنه وژل شوې وه او د دغې پر ضد باندې نن په کوټه کې احتجاجي مظاهره شوې. د وایس آف امریکا ډیور ریډیو خبریال حمید سمسور په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل دغه راپور کې وړاندې کوي.
دغه احتجاجي مظاهره د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته د مدني ټولنې د ښځو او د نارینه له لوري وسوله. په کوم کې یوازې 15 نږدې کسانو ګډون درلود. دوی په چمن کې د پولیو پر ډله باندې برید په سختو ټکو کې وغندي او د دوی په ضد باندې شعارونه هم ورکول. د مدني ټولنې فعال غړي جلیل حیدر ایډوکیټ وویل و د غوښتو ته د حقیقت ګلونه وړاندې کړل.
روٹی کمانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے جاتے ہیں اور بدلے میں ان کے سروں پہ گولی لگتی ہے.
حغت زیارکش شجیدی، حغت محنت کون کی شجیدی چې په عزت باندې د خپل ماشومانو لپاره د خپل مړی د پیدا کولو لپاره جی او په بدل کې دوی پر سر باندې په مرمۍ باندې وشتل کېږي. امیر ایاز د پروګرسیو الاینس سره اړیکه لري. د ویل چې دلته اوسم د پولیو یا د ګوزند ساسکو د ورکولو په ضد باندې فکر موجودیت لري.
دا کم پولیو ورکر چې کم دا شزی دي دغه په ډیر سختۍ او په ډیر کم ویجز باندې دغه کار کوي، د غربت د لاسه تنگ دغه شزی دا کار کوي او دوی دا د رجت د مخته دلته چې کم دغه سوچ دی چې دا شزی د کور د باندې نه غراوزي او دا د پولیو مخالف چې کم سوچ دی د دې شکار سوله دا شزه. موږ د حکومت سره دا مطالبه کوو چې دا د پولیو ورکرس ته تحفظ ورکړي او د دوی چې کم ویجز دی دغه دی ور بڑاو کی.
په دغه مظاهره کې ګډون کوونکو د پولیو د څاسکو ورکولو د شزو د ملازمت د مستقل کولو غوښتنه وکړه. څرګند دی وی سي دري ورځي وړاندې د کل عبد الله د سلطانزي په سیمه کې ناڅرګند وسلوالو چې پر موټرسایکل باندې سپاره وو د پولیو د څاسکو ورکوونکو شزي هدف کړلې چې په دوی کې یو جلسوي وا او بل بیا کاری ټپی ده. په بلوچستان کې په تیرو 15 کلو کې د پولیو تر لاس زیات شزي وجلسوي دي چې د زیاتره پیښو مسولیت تندراو مذهبي ډلې په سر اخلي. د پولیو پر ډلو باندې نه یوازې په بلوچستان کې بلکې الته په خیبر پښتونخوا کې هم بریدونه تر سره کوي. دغه دواړه سیمې چې له افغانستان سره په پوله باندې پرتې دي، په دې دواړو سیمو کې د پولیو په ضد باندې خلک ناوړه ګنګوسي هم خوروي. پولیو هغه وایرس دی چې په نړۍ کې اوس ختم شوی دی. یوازې په درې هیوادو کې پاکستان، افغانستان او په نایجیریا کې له موجودیت لري. خو د روغتیا نړیواله اداره وی چې په نایجیریا کې هم له تیرو دوو کلو څخه د ګوزن څخه د اغیزمن سو پیښنه درامسته سوې. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډی ویډیو ټلویزیون، کوټا.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وزیر ویلی دی چې په طالبانو یا د نورو وسلوالو ډلو سره په زندانونو کې پراته خلکو د راخوشي کولو لپاره به یې پوز عملیات جاری ساتي. نوموړي د خبرې په زابل ولایت کې د ناټو د مشرانو ترڅنګ په هغه د سوره کې کړي دي کوم د سوره چې د طالبانو د زندان څخه 350 کسانو د راخوشي کولو په لړ کې شوی و. دغه حق لبنې د ډیورډي خبريال حق ملوان نور تفصيل بخپل لاپور کې تاسو وړاندې کړي.
د زابل ولایت په د چوپان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو له یو زندان څخه د 350 بندیانو د رخلاصېدو په مراسمو کې د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خلید وویل د امریکا او افغانستان ترمنځ همکاري به دوام پیدا کړي. په دې مراسمو کې چې نن د دوشنبه په ورځ د اسیرو شویو امنیتي ځواکونو د کورنۍ غړي او د ناټو ځواکونو فوزي چارواکو هم برخه درلوده، د دفاع وزیر وویل د طالبانو له زندانه د بندیانو د ازادي دو په عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره د ناټو ملاتړ هم موجود و. دای وای دی جنرال میلر او دی هغوی له ملګرو مننه دا چې په دې عملیاتو کې له همکارۍ مننه کوو، بلکې ستاسو د ښوونې او روزنې اکمالاتو پر هر هغه ځای کې چې اړتیا وه اوږه په اوږه درېدلې. دا همکاري به د دوو هیوادونو د پوځیانو، د دوو ملتونو او د دوو هیوادونو هیڅ وخت له یاده ونه وځي او تل لپاره به دوامداره پاتې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي هغه کسان چې د زابل ولایت په د چوپان ولسوالۍ کې وړم اورز په عملیاتو کې د طالبانو له زندان څخه آزاد شوي 22 تنه، د ملي اردو سرتیري 4 کمانډویان، یو تن د ملي امنیت کارکونکي، 8 تنه پولیس او 8 تنه ملکیان شامل دي. د دفاع وزیر اسدالله خالد زیاته کړه هغه شمیر افغان ځواکونه چې لا هم د وسلوالو مخالفینو سره په بند کې دي د افغانستان په هر برخه کې چې وي افغان ځواکونو لخوا به آزاد شي.
هغه ورون
نه چې نور تر اوسه پورې پاتې دي هغه هم د موږ په زړه کې دي. نه پوهېږم چې هغه ورونه چې اوس هم د دښمن په اسارت کې دي هغه به هم دا غږ اوري که نه. خو ملت ته هم همدا وعده ورکوم، تاسې ته هم او که دوی د موږ غږ اوري هم، چې انشاءالله رحمان چې په هره ګوښه کې وي موږ به پسې ورځو او د دوی ژغورنه د موږ مسؤلیت ده او موږ به انشاءالله د دوی ژوند هم ژغورو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یاد دي وی چې تر دې وړاندې هم د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې په سویلي کندهار، روزګان، هلمند، ننګرهار، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو کې لسګونه ملکي وګړي او افغان ځواکونه یې د طالبانو او د ایش ډلو له زندانونو څخه آزاد کړي دي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، کابل.
افغانستان کې د سولې پروسې عمل دوام لري او دغه خبرو اترو وخت په وخت باندې یو شمېر خبرونه هم په ځایي او هم په نړیواله میډیا خپریږي، خو په دغه خبرو اترو کې د ښځو په ګډون باندې زیات زور د افغانستان چې کومه د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکي دي هغوی ورکوي او دی وایي چې د افغانستان سوله به نیمګړې وي که چېرته په دغو کې د ښځو د حقونو خبره نه کیږي او ښځو ته په دغه خبرو اترو کې د ناستې موقع نه ورکول کیږي. د ډیور ډیو خبریال اکمل لوان په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ښځو د امنیت او سولې په اړه په ترسره شوې څېړنه کې افغان میرمنو ویلي د هیواد نیمایي وګړو سره د سولې ترسره کول به یو سیاسي معامله وي او دا اقدام به په هیواد کې د تاوتریخوالي یو بل پړاو ته زمینه برابره کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر نن د دوشنبې په ورځ خبري کنفرانس ته په وینا کې وویل چې د سولې پروسې اصلي محور باید د عدالت پلي کېدل وي او نه باید د سولې په بهیر کې د جګړې قربانیان او عدالت پلی کېدل له پامه وغورځولی شي. دیوای په دې څېړنه کې د ښځو غوښتنه دا ده چې د سولې په ټوله پروسه کې له پلان جوړولو څخه پیل او له طالبانو سره په مذاکراتو او سولې تفاهم نامې تر پلي کېدو پورې افغان میرمنې پکې اغېزمن حضور ولري او سیمبولیک ګډون نه غواړي چې په دې پروسه کې ولري. سیما سمر ویلی په دې څېړنه کې افغان میرمنو ویلی چې د سولې له ټولو پروسې څخه د ملګرو ملتونو د یوې بې طرفه ارګان په توګه جدي څارنه وکړي. نوموړي وایي په دې علمي څېړنه کې د افغانستان اسلامي جمهوري نظام او د هیواد وګړو د بیان په ازادۍ او د وګړو په حقونو د سیاسي معاملې په نه ترسره کېدو ټینګار شوی. سیما سمر وویل دیوای هغه دیموکراتیک ارزښتونه چې د ساتلو لپاره د افغانستان خلکو زرګونه قربانۍ ورکړي او د هغې ساتنه یې کړې ده نه غواړو چې یو ځل بیا یې د لاسه ورکړو. هر هغه څوک چې سوله کوي راد شي. د تیر کال په څیر چې یو تن ولسمشر ته نومان شوی وي ځان دې نومان کړي خو نه شي کولی چې په زور او د خلکو په وژلو سره د افغانستان د خلکو د بیان ازادي او حقوق تر پښو لاندې کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغان میرمنې د سولې د خبرو اترو لپاره د جګړې له ښکېلو خواوونه له شرط پرته د اوربند غوښتنه کړې ده. نوموړي دا هم ویل کله چې په افغانستان کې د سولې تفاهم لیک لاسلیک کیږي باید یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې په هغې سره د دوباره جګړې د رامنځته کېدو مخه نیول شوې وي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هیله څرګنده کړې چې افغان حکومت، نړیواله ټولنه او په مشورتي لویه جرګه کې د افغان میرمنو دی علمی چیڑنی وڑندیس تا دی جی دی پاملرن وکڑی. حکمل صدات، ڈیو ریڈیو، کابل.
دا دا وی او ای ڈیو خپرونه دا. زموج پروگرامونه تاسو پا ویب پانا او ټولنیز مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سی. دا ویب پانی پتا دا voadivanews.com.
د پاکستان 25 آئینی ترمیم لاندې قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړې کړې شوې او د دغې ترڅنګ دغه قبایلی زلو ته د ملک د آئین لاندې عدالت، پولیس او یو شمیر نور چې کوم اسانتیاوی د صوبې نورو خلکو ته حاصل دي هغه هم ور وغځول شوې. خو په دغه کې لا اوس هم ځینې نیمګړتیاوې شته او د دغه نیمګړتیاو په سبب باندې حکومت هڅه کوي چې دغلته کې د جرګې یو نظام هم پر ځای وساتي. خو بیا ځینې څېړنکار وایي چې دغه نظام به د آئینی چې کم آئین د پاکستان دی د هغې سره په ټسل کې وي. ځینې خبرې به د جرګې په حساب وي، ځینې خبرې به د آئین په حساب وي، او دغه شانته کې دا به یوه نوې ستونزه راپورته کړي. د ډیوه رادیو خبریال ریاض حسین په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې د 15م ترمیم وروسته په خیبر پختونخوا کې اورګاډي کړې شوې قبایلي ضلعو کې د پاکستان د اساسي قانون لاندې عدالتي نظام، پولیس او انتظامیه د یو بل نه جدا کړې شوې ده، او د وخت د تیرېدو سره سره به په دغه سیمو کې د پاکستان نور ادارې هم کار شروع کړي. خو د مرکزي او صوبایي حکومتونو لخوا داسې بیانونه مخې ته راځي په دغه سیمو کې به د جرګې نظام هم بحال وساتل شي، او د قبایلي روایتو مطابق د خلکو ستونزې به د جرګو په ذریعه هوارې کړي شي. په دې حقله د قبایلی مومن ذلی د قومي اسمبلی غړي ساجد خان مومن وای په سو ورځو کې به په قبایلی ذلو کې جرګه کونسل جوړ کړی شي.
دا هغه د منګ د زور سیستم کې چې کوم جرګه و دا غي نه د کې اختیارات زیات دوی چې کوم جرګه و کې ډي سي اي سي ته بم اکسپټیبلی، ډي پي او ته بم اکسپټیبلی، عدلی از منګ چې کوم عدلیه ده هغه ته بم اکسپټیبلی. نو دا هم چې دا ډېر پاورفل دغه د کونسل دی. تاسو پته چې منګ قبایلی سیمو کې لینډ ریکارډ نشته دی، نو حقیقت دا دی چې هغه باندې منګ دا مشران ډېر خپويږي، پوله مانی پویږي، په شاملاتو مانی پویږي. نو دا سیزونه چې کوم دی کمی پوری دلته پټواري نظام نه استابلیش شوه هغه پوری به دا سیستم دوی چلی. د سې نورز مونږ چې کومي قومي زی مسالې راځي چې هغه حل نه نو هغه بم دا جرګه حل کړي.
د مومند ذلې سره تعلق لرونکي سیلنکار او صحافي شمس مومند وایي د پاکستان آئین سره متوازی بیل نظام په دغه سیمو کې نشي عملي کېدی.
تو فرق عدالت زور طریقې کار لاندې جرګه نظام دې برقرار ساتي، نو هغه یو طرف ته د آئین هم خلاف ورزي، د قانون به خلاف ورزي، دا څه ګنجائش نشته. سپریم کورٹ په دې کې واضح فیصله کړې ده چې دغه څه جرګه چې په هر ځای کې هغه غیر آئینی ده، نو کو دې ډی آر سی په شکل کې راولي چې د ثالثه کردار ادا کوي، خو بیا غوټې ده. او کله دې چې موږ سره جرګې پر کار ساتو، نو زما په خیال دا غیر نه ګنجائش ده، او عوام هغه ته تیار دي چې عمدغه نظام ته بقا ورکړي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د 15م ترمیم د لاندې په قبایلي ضلعو کې آرټیکل 228 ختم کړی شوی دی، د کوم تر مخه چې ځایي انتظامیه ته انتظامی، عدالتي او د پولیس اختیارات هم حاصل وو. سوره د وړاندې په باجوړ ضلع کې هم د انتظامی او ځایي سیاسي وګړو ترمنځ د تاوتریخوالي له امله په سوشل میډیا یو تود بحث روان وو چې پکې په خصوصي توګه په دغه قبایلي ضلعو کې په انتظامیه سخت ټکونه هم شوي وو. په قبایلي مومن ضلع کې ځایي مشران ملک صاحب خان او ملک شمس الرحمن وایي زمونږ د یاري وی چې دغه روایتي نظام جرګه به ختم کړی شي، خو اوس مونږ مطمئن یو چې جرګه به بحال کړی شي. دوی زیاتوي چې په دغه جرګه نظام کې بډې رشوتونه ختم کړی شي، نو د دې اثرات به نور هم زیات شي.
اوس جرګې روانې دي، ټول اسمه خبره ده، د پولي پټي خبره ده، قومي خبره ده، مړي خبره، هغه خبره روانې دي، هغه خبره به شته به کې هغه مشران ته چې کوم مشران مکه هغه پیسې لیکولي مرکو اصایب خپل خپل دستخط کې چا کمیټه غوته منځور هي.
نو زوم چې دا عمل خو په سیټر کې د 10-15 کالونه جاری او ساری دی، خو په هغه طریقه دلته وشي کومه طریقه چې په سیټر کې دا هغه زړی جرګې ته جوړی نکو، هغه زاړه واک اختیارونه ته جوړ نکو، زه خدای دې شم یقین کوی چې دا به پاک او شفاف
په صوبه کې په نوې شامل کړې شوې ضلعو کې اگرچې د ادارو د عملي کولو نظام په قلاره روان دی، خو د دې ترڅنګ په دغه سیمو کې په زړه انتظامیه یعنی د پاکستان په ډی ایم جی ګروپ باندې هم دا نیوکې کیږي چې هغوی د اختیاراتو تقسیم ته تیار نه دي، او ځایي مشران هم دا نه غواړي چې اختیارات د هغوی نه لاړ شي. په دې حقله شمس مومن د خپلو خیالاتو اظهار سداسي کوي.
بیوروکراسي او بلکې هغه ټول مراسم خلک چې دغه نظام سره د هغوی مفادات تړلې شوي دي، که هغه سول او بیوروکراسي ده، که هغه ملکان دي، که هغه لوکل اډمنسټریشن دی، دا ټول پکې په ثناسه شکل کې د هغې د بقا لپاره لاسې وهي او خپل کوششونه کوي. خو د ټول نه غټ مکاوټ پکې په دې وخت کې د حکومت ان کلیئر پوزیشن دی چې حکومت په خپله باندې نه پراپر هوم ورک کړی دی لپاره، او نه تر اوسه پورې هغوی داسې یو اداره جوړه کړه چې هغې ته دا ټول کار حواله کړي.
د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې د کال 2014 راهسې د پولیس په نظام کې د اصلاحاتو په وجه ډی آر سی یعنی دلی د شخړو د هواری کونسل جوړ کړی شوی دی چې د پولیس د نظام یو برخه ګرځول شوی ده. او ځای پولیس وایي چې دغه نظام په ذریعہ ګڼ شمیر وړې ستونزې هم هواری شوی دي او په عدالتونو بوج هم راکم شوی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا. پاکستان کې پښتنو ته راپیخ چیلنجونو پر سر باندې یو سړنیز غونډه په پیښور کې شوې ده. او په دغه کې د پښتون تحفظ موومنټ فعال غړی سید عالم مسعود صاحب هغې خپل تحقیق کړی دی او دی وایي چې د پاکستان جوړېدو را په دې خوا پښتنو ته د خپل حق ورکولو په خبره باندې لا تر دې وخته پورې سنجیده غور نه دی شوی او نه پښتنو دغه خپل ستونزه نړیوال پلیټفارمز یا نړیوالو ادارو ترسوالې ده. په دغه حق لبنې نور تفصیل د ډیوا رادیو خبريال مدثر شاته است په خپل راپور کې وړاندې کړي.
دغه علمی بحث پاکستان کې د پښتنو د نسل کوشي په موضوع را جوړ کړی شوی چې پکې پښتنو سیړونکو، پوهانو او بلابل مکتبې فکر سره تړاو لرونکو ګډون کولو. د بحث په موقع ډاکټر سید عالم مسعود خپل سیړنه وړاندې کړه او د ملګرو ملتونو د اعلامیو تر څنګ نړۍ کې چې بلابل وختونو کې مختلفو قانونو یا د مختلفو مذهبونو منونکو سره نور کم زیاتی کړی دی هغه وړاندې کړل او بیا د هغې موازنه پښتنه سیمه کې موجوده حالاتو سره وکړه. او نوموړی ډیوا وای ملګرو ملتونو کال 1948 وختم کې د نسل کوشي مفصل تعریف کړی دی.
د اقوام متحده د 1948 چې کوم کنونشن په هغه کې ویلې و هغه دا وایي چې د یو خاص قبیله قوم چې کله د افراد وجني د ټارچر کوي، د جنونو ته اچي، د غیبی، د تداس ماحول جوړي چې هغه د ژوند جواک کرنی نو دا نسل کوشي دی. نو د پښتنو په حواله سره خود د دینم زیاته ده.
زیاتای د دغه تعریف لاندې پښتنه سیمه د هاغې وخت نه د نسل کوشي ښکار ده کله چې د ملګرو ملتونو هم د دغه کنوینشن د منظوري دو په وخت دلته د بابړې پیښه رامینځته شوه. سیړنه کې په ګوته شوې ده چې د برما روهینګیا اوسیدونکو سره هاغه ظلمونه نه دي شوي کوم چې دلته پښتنو سره شوي او روان دي، خو ملګرو ملتونو د هغې نوټس واخیستو او د پښتني سیمې په هکله څه خبره نه کوي. او یو ناقد ډاکټر درویش افریدی نه مو چې پښتنه وکړه څه وجه کې دی شي آیا ملګري ملتونه د جانبداري نه کار اخلي یا روهینګیا خپل مقدمه په سید توګه وړاندې کړي وه او کنه پښتانه خپل ستونزې نړیوالو ته وړاندې کولو کې ناکام دي. نو غوای
نو نړیوالو خدا سي کتلو چې دا داخلك لیونی شوی دی زمونږ خو بهر نړۍ ته وتلونه او مونږ به خپلې بند کړي وه. اوس څه کار دا وشولو چې نړۍ ته زمونږ غږ رسیږي او نړۍ هم پوي شولا چې دلته لوب سره روانه دا اوس اف ای ٹی ایف لا روان دي دوی بلیک لیست کوي نورې کیسه ټولې دنیا ورته ګوتې نیولې دي. نو دا داسې ښایي چې نړۍ هم بیدار شول خبرېږي زمونږ کام کې هم بچی بچی نه ته پښتنو کا
معلومات کم کېدل خو اوس د پرمختللو هیوادونو تر څنګ د رستو پاتې هیوادونو معلومات پټول ګران کار دی. خو د مباحثې په وخت ځینو پوهانو نظر لرلو چې کم ریاست نسل کوشي کې ککړ ګرځول د نړۍ د لویو طاقتونو بغیر نشي کېدی او د دې په شا د غټو طاقتونو اقتصادي ګټې ولاړې وي. البته غټ طاقتونه بیا هغه وخت د یو ریاست خلاف یو خلشی کله چې معاملات د لاس اوزی او د نور نړۍ امنیت ته خطر پیدا کی. د مباحثه په اخره کې ډاکټر اجاز خټک، شیر افضل شینواری، ډاکټر درویش افریدی او خپل ډاکټر سید عالم مسید د مختلفو پښتنو جوابونه وویل او فیصله وشوه چې داسې په نورو علمی موضوعاتو به غونډه را جوړی، تنقیدی بحث به پکېږي او عام اولس ته به رسي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده.
زمون پروگرامونه په ویب پانا او سوشل میډیا باندې لیدي او اوري دیشه
د ویب پانی پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003
مردونکو د ډیوا رادیو د ټي وی او ساته خبري خبرونه تنې خپلې غدا واشنگټن ډي سي نه واګي د خیبر پښتونخوا د کورم ضلع په یو شمیر برخو کې د ګلې او د سخت توفاني بارانونو لکه بلا پسلونو ته زیان رسیدلې ده بلخصوص غنم چې کوم ولاړ فصل لنو هغه ته هم غټ زیان رسولې د ډیوا رادیو خبريال ابراهيم شینواري په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کوړان دي
توفانی بارانونو گلی او د سیلی لګیدو له وجې د کورمی قبایلی ضلع په مختلفه برخو کې ولاړ د غنمو فصل او د میوو باغونو ته ډیر زیان رسیدلی چې له وجې کروندګر او باغوانان د درنو مالی تاوانونو سره مخ شوي چا چې د حکومت ته دغه زیانونو د مالی عوض غوښتنې کړي کیو د موسمونو ناڅاپه تغییر له وجې د هوا د نورو برخو په څیر سخت کال د کورمی قبایلی ضلع په زیاتره برخو کې هم د توقع نه زیات بارانونه وشول او په ځینې برخو کې طوفاني ګرمي هم اوریده چې له وجې په پاسنۍ منځنۍ او کوزه کورمه کې ولاړ د غنمو فصل د میوه باغونو او کرل شو سبزیو ته ډیر زیان ورسېده کار کرونده او باغوانی د دغه سیمو دی ولوې شمیر اوسیدونکو د معاش وازینې وسیله ده او هم دغه وجه ده چې د کوزی کورمی علیزی یو قامی مشر ملک نجیب حسین څوک چې یو کروندګر هم دی یی چې د کالونو نارامۍ او کډوالې نه پس اوس چې د سیمو اوسیدونکو یو ځل بیا خپل ځمیداری فعال کړه نو دغه قدرتۍ آفاتونو ښکار شول
دا کورما او دا ټولی قبایلی علاقې خو خاص کر کورما ډېری بادي ورځې په تیرې شوې او دهشتګردۍ نه او ډېر خلک مایوسه وو او مطلب علاقه ډېره خرابه شوې وه اوس بیا د څوکو لکېږي زمیندارا ډېره فعاله شوي وه او خلکو ډېر ورکې انټرسټ آ دی د علاقې کې ویرې چې دا یوه زری علاقه دی خلکو ډېر لوی بغونه او مطلب مېوې ډېر زیات انټرسټ دی ورکې او کورما ډېره لویه ښي هغه باندې روانه شوي وه خو دې موجوده د غلې واجې نه او د موسم واجې نه ډېره فرما اوس متاثره کیږي لګیا دی نو حکومت ته پکار دی چې د کومو علاقو باندې غلې کیږي یا شوي دی نه نه ته خو سره امداد وکړي او
د منځنۍ کورمې پاړه جمکنی علي شیرزی زیمشت او مسیوزی علاقې هم د تیرو څو کالونو راهیسې د بد امنیتي وضع او کډوالۍ له وجې ډېر متاثره شوې خو د پاړه جمکنی یو اوسیدونکی محمد اسماعیل یې چې اوس د بیا ودانې نه پس هغوی د تیرو بارانونو او ګلې له وجې یو ځل بیا زیانمنه شوې
زمو په کورمې کې حکومت خلکو دا خو څو کاله بس داسې لوی په مصیبت کې وو بیا د خلکو په خپل کمایزي او غیره وغیره دي کې نو اوس سیستم څه برابر بس خلک په سونه خو شوق سره انداسې د بغونه مغوله د خو په شوق سره بس اوس کورمې کې بس ځای په ځای باندې غلې وشولې او برانونه بس په سونه ته میوې ته لکه کپی تعداد کې نقصان ورسولو خلک لکه خپه شول او امید ته کوم امید او امید خلکو لکه خراب شولو
د کوزی کورمی علیزی د پړچینار گیر چاپیر علاقې زیډان پیواړ کړمان شلوزان ملی خیل مدی کنج علیزی خرلاچی او د منځنۍ کورمی زیمشت علی شیرزی مسوزی او پړچمکنی علاقې د مختلفه قسمه فصلونو چې پکې غنم جوار کورخی غټی ورېږي په تازه میوو کې مڼې خوبانی چری او په سبزیو کې آلو ټماټر پیاز او ګې د پاره ډیر مشهور دي او د غواړه فصلونه او میوه د سیمې د کاروندګرو د اقتصاد لوی وسیله ده د خپل اندازې نه زیات شو بارانونو کې یو اړخته فصلونو ته زیان رسولې نو ورسره د بارانی او بو سیلابونو د کروندې زمکه هم د ځان سره وړي خو د دغه ترڅنګ ځای اوسیدونکو یي چې د ژمي واورو او د سپرلي بارانونو او ګلې سره د هغوی د چخاک د اوبو مسله هم تر ډیره حد حل شوي ابراهيم شینواري وایس اف امریکا دیوا
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که غواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان او په ډیر اسمل خان ضلعو کې د تشدد په پیښو کې درې کسان وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د خسدارو په یو چیک پوسته باندې برید کې دوه خسدار وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. په دغه دوه ژوبلو کې د یو تن اخیری خبرونو د راتلو پورې هم ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه شانته کې دغه د مړو شمېره اوس څلورو ته رسېدلې. د ډیور ډیو خبریال عدنان بیټنی په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا په دوه بیلابیلو ضلعو ډېری اسمل خان او شمالي وزیرستان کې غبرګې چاودنې شوې چې په درس کې د خسیدار ځواک درې سرتېري وژل شوي او د خسیدار ځواک یو بل عسکر په شمول ناشدې شپږ کسان ټپیان شوي هم دي. بل پلو په جنوبي وزیرستان کې خسیدار ځواک ته له تیرو لسو میاشتو راسې تنخانه ترلاسه کېدو له امیرۍ په سیمه کې امنیتي چک پوسټ خالي کړې دي. د چارواکو په خبره نن سهار وختي قبایلي ضلع شمالي وزیرستان شوه تحصیل پر غزې سیمه کې چاودنه شوې ده. د دوی په خبره خسیدار ځواک څلور سرتېري سهار چک پوسټ ته راتله او سره ورسېدل. هلته ورته بم ایښودای شوی و چې له زوردارې چاودنې سره یې ور ټنګواله. ځای انتظامیه په خلای کوي چې د چاودنې له امله دوه سرتېري په ځای وژل شوي او یو بل په روغتون کې ژوند د لاسه ورکړی دی. او د بل ژوبل شوي خاصیدار د میرالی په روغتون کې درملنه رفانه ده. په سمدستي ډول د برید ذمواري کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. خو چارواکي وایي د پیښې وروسته ټوله علاقه امنیتي سرتېرو لخوا په خپله ولکه کې اخیستل شوې او د لټون عملیات پیل کړي شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په وروستیو کلونو کې خاصیدار ځواک ډېر د بدامنۍ د پیښو نه د ښکار شوی او په سیمه کې د پنځه کلن ضرب عذب عملیات وروسته تازه پیشه په خسیدار ځواک د برید غټه پیشه ګڼل کیږي. په شمالي وزیرستان کې تر سره شوي د ضرب عذب عملیاتو کې په شوه تحصیل کې عملیات نه و شوي او دا علاقه هم داسې پاکه ګرځول شوې وه او کډول شوي خلک ورته زر بیرته ستانه کړی شوي وو. خو په یاد سیمه کې وخت په وخت د بد امنۍ پیښې مخې ته راځي. همدې سره د خیبر پښتونخوا بله انتهایي سویلي ضلع ډېره اسماعیل خان کې د رمضان استرانو نومې تن د کور نه بهر ایښودل شوي بم ته چاودنه ورکړی شوي او بیا نشدې هم شوې دي. ډېر اسماعیل خان پولیس وایي دا پیښه تیر شپه نه وخته شوې او اوسترنه په کور چاودنه او ډزو کې دغه کورنۍ یو تن په شمول پنځه کسان ژوبل شوې دي. روغتون چارواکو په خبره په ژوبل شوي کسانو کې د یو روغتیا او حالت مرګونه دي. پولیس وایي داسې معلومیږي چې دغه شتمن کس نه تونلارو کلنګ غوښتی او د پیسې نه ورکولو وروسته د هغه په کور چاودنې او ډزې شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې دغه پیښې په داسې حال رامخې ته شوې چې رد الفساد نومي عملیات په ګرد هیواد کې دوام لري او حکومتي چارواکي وایي د رد الفساد نومي عملیاتو پر مهال د وسله والو ملا ماته کړې ده. بل پلو په قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې خسیدار ځواک چارواکي وایي که څه هم دوی په پولیس کې شامل کړي شوي خو له تیرو لسو میاشتو راسې دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې چې له وجې انتهایی زیات مالی مشکلاتو سره مخامخ شوې دي. ډیوه سره حال تیرولو پر مهال خسیدار ځواک یو چارواکي میرسلام اول یوازې په واڼه سب ډیویژن کې نږدې څوارلس سوه نه زیات خسیدار ځواک عسکر دي او دوی ته له تیرو لسو میاشتو راسې تنخواګانې نه ورکړل کیږي. هغه وویل دغه تنخواګانو خلاصېدو لپاره دوی په وروستیو کښې احتجاجي مظاهرې کړې او حکومت ورسره ژمنې هم کړې دي خو دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. هغه وویل په سیمه کې خسیدار ځواک په اجتماعي طور سره دا پرېکړه کړې چې تر څو پورې دوی ته تنخواګانې نه ورکړې شوې دوی به خپلې ډیوټیانې نه کوي او چیک پوسټ یې په بشپړ ډول سره خالي کړې دي. زیاته کړه چې تر څو دوی ته دغه تنخواګانې نه وي ترلاسه شوې دوی به خپلې ډیوټیانې نه کوي.
تو ته وګم په دغه غو خړلې په دغه غو په ونه او په سټینم په سی کړل نو دا په سلام وکړل چې یو په نو په سټینا تا ورسی نو پولی خلاصایي چې څه په میستا تان خې نه ویګو کړی او خو میز به څنګه مانل یو ته دل په میز پولیس څنګه دې پټی چې پولیس نه کاغې نشتی
د دونه د چورسته میاش دوی د پولیو څخه هم بایکاټ کړو او خپل ماشومان ته پولیو ساسکی نه ورکول. خو پس له هغې دوی ته حکومتي چارواکو د تنخواګانو ورکولو باور ورکړی و چې دغه پرېکړه یې بیا واپس کړه. په دې اړوند مو کله چې سیمه کښې د انتظامیه مرستیال مشر ایډیشنل کمیشنر دلنواز نه وپوښتل نو څه داسې جواب یې وویلی.
دی وجہ دا کنه چې بیسیکلی ګورنمنت سفران کم دی هغه یو ډیسیژن کړو چې چونکی دا مرجر دا ایشوز روان دي نو خاصدار چې دی دا د دې ټول سیلری چې دا تاسو کمپیوټرایز کړو اوس دوی دا ایشوز دا دي چې دوی وایي چې رب اوس موږ ته چا په نوم باندې لیکو
دا یادونه ده چې د ملک وزیر اعظم عمران خان وروسته یو شد یاد علاقې سفر کړی وو او د سفر پر مهال ورته د سیمه مشرانو د خاصدارانو د تنخواګانو خبرې هم په ګوته کړې وي خو عمران خان د خپل خبرو پر مهال د دغه خاصدار ځواک د تنخواګانو په اړوند څه خبرې نکړې تکرار عدنان بیٹنای ډیوا جنوبی وزیرستان
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي
پته ده voadivanews.com
هیر یې نکړي
ګرانو خدمتونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وي یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډي سي نه غوږی د پمل کې د ګرانې لکبل د خلکو ژوند کې یو خطا ګران شوی دی نو د غشنت کې د زیاتو خلکو په بازار کې د سود سودا کول توان هم ختم شوی د پیخور یو دکاندار د خپل دکانداري په حق لوي چې د غلطه د خلکو لخوا چې به مخکې کوم سود سودا د دوی نه کېده اوس په هغې کې ډیر زیات کمی راغلی دی د ډیو رډیو خبریال هاشم علي دغه دکاندار سره خبرې اترې کړې دي او تاسې ته دغه مرکه وړاندې کوو
زمانو محمد بلال دی او موږ دلته صابون او صرف خرڅو اور کاروبار دا حساب دے چ کاروبار روز تو روز ڈاؤن روان دے مکھ کے کم کاروبار لگ ڈیر پکے دا اور لگا کاروبار کو ڈیر روز نہ گڈ وڈ دے کم دا لگا دو سلور پنز کال تاسو سونا چ وقت تیری گی کنا کاروبار ب ڈاؤن روان دے او ودی نوی گورنمنٹ کے چ بیا لگا غریب باندے ڈیر زیات اثر را گے دا سوئی گیس دے بجلی دے پیٹرول ڈیزل ددی لگا ہر میاش تاسو به لکه خپل مملکت تاسو ګوري اخبار او چتوي نو هر میاش یو نه یو شیخ امغه کله به دی ریټ او چتی کله به ګیس ریټ او چتی کی کپړو صابون دے پکې لوکو صابون دے کوټول دا اگر ارزان اگر غریب شه دے لکه تاسو دے مثال دے کینډ ایریا ته لاړ شه یا حیات آباد ته لاړ شه التدا شي سوګ نه پیژنې سٹورونو کې غټ غټ سٹورونو کې دا شه نه وي ولې ځای یو های سټانډرډ لکه مطلب چې ګران او دا ارزانم چې لکه مثال صوفی سوپ دے اگر 170 روپے کلو والا صابن دے اگر او دا 40-45 والا دے تو جے دام یو غریب سڑے نے چاگے سے نو آبس جون تیر کی کنا تو جے مونگ مثال پتور یو دا شے دے مثال پتور دا مثال 40 روپے کلو دے چے یو غریب سڑی تا مونگ دا ہوئی چے رو را دا پا 45 روپے چے نو آگا چے گئی ہوئی چے دا پا کم زی نظر پورا کن ولی جلتا آگے انکم نے دے زیاد چھوئے آگے انکم مثال تنخواگانی اماغ دی یو شیخ ہونے دے کنا دا چے کم درے سلور چیزوں بجلی گیس پیٹرول ڈیزل دے سرا ہر یو شے گرانی گی پیم گرانی کی دے سرا خبر ہے چھ روجیم گرانی کی دالونم گرانی کی سبزیم گرانی کی اور چھ غریب سڑے یو سڑے 1000 روپے تنخواہ لی آگا بچ کم کم آگا پہ کم کم سے باندھے بدے باندھے تقسیم ہوئی نمنگ دا ہوئی چھ لگا آگا خبر ہے چھ زما معشوم پیو پرائیویٹ سکول کے سبق ہوئی نو آگا دے دے سرکاری تک نو چدا ماں تب دیر کی بچت راشی کم مثال پتور اغوا خرما خیر زبدال خرما اکیڈ ڈکول دی کرن دا روز تو روز لائف سٹائل چھ کم دے آگا پہ ڈاؤن روان دے
په عراق او شام کې د داعش وسلوالو د ولقې لاندې سیمو کې کورنۍ چې کومې ځنې پاتې وي ځنې ګیرې شوې وي دغه کورنۍ په آخري عملیاتو کې را خلاصې کړې شوې او دغه کورنۍ کې د یوې کورنۍ په حق لباندې تفصیلي حال تاسو ته زموږ همکار ماوه جلیل د وایس اف امریکا په یو راپور کې وړاندې کړي.
د ام یوسف میړه د داعش ترهګر ډلې غړی وو او د داعش لپاره یې په پولیسو کې کار کاو او د کال 2018 فروری میاشت کې د شام موسل خار د داعش نه راخلاصولو لپاره روانو عملیاتو په وخت په یو هوایي برید کې وجلی شوی وو. او اوس دا مجبوره ده چې یوازې د خپلو څلورو ماشومانو پاملرنه وکړي. ام یوسف اوس ډوډۍ تیاروي او بیا یې خرڅوي او د ورځې تقریبا $1000 ګټي. د ام یوسف لور صفا احمد وای
کله کله چې موږ جمعات کې ډوډۍ خرڅولو ته ځونو ځینې خلک زما بې عزتي کوي او وایي چې زما پلار دایر شي وو دا ماته ډېر تکلیف راکوي دې کې زما څه قصور نه دی.
ام یوسف وایي د دوی خپلوان ورسره اړیکې نه ساتي او ځای سکولونو د دې ماشومانو داخلولو له انکار کړی دی ځکه چې پلار یې د دایش خړې وو او د ګاونډ خلک هر ورځ د دې ماشومانو ته پیغور ورکوي او د دایش بچی ورته وای
زنه ده له تخلف او اشرحي قدمون للعراق
تیوس مشته دایشی وای او مشته شنخت کارونه نه راکوي نو زموږ ماشومان سکول ته نسیتلای دوی په کوم بنیاد د پلار ګناونو سزاوی ماشومان ته ورکوي دا ماشومانو څه قصور دی.
او مې یوسف ای چې میډه یې دایش کې ځکه شامل شی وو چې بل کوم لار ور سره پاتې نه و هغه د بل ډریور وو خو روزګاری ختم شو نو د ګټي وټي بل کوم لار ور سره پاتې نشو.
ما هغه ته وویل چې ته دایش پرېږده ګنې نو زه به ستا سره نه اوسېږم خو هغه وویل چې ته د سنه نه خبر نو مداخلت مه کوه او د خپل کار سره کار لره داسې زه یو څو پیسې ګټلی سم زه نسم کولی چې بې روزګاره کښېنم او خپله کورنۍ په بد حال کې ووینم.
په موسل کې یو جج عدنان چلابی ویل دی چې د هر ورځ د شناختی دستاویزاتو په لړ کې د دایش کورنۍ لخوا 15 پورې کیسونه مخې ته راځي چې زیاتره پکې د دایش غړو کندو او طلاق شوی خزو لخوا وي خو د زیاته کړه چې زیاتره کیسونو کې دوی د خزو لپاره ډیر څه نشي کولی تر څو چې دوی د خپل میړه د مرګ یا بندي کېدو سرټیفیکیټ نوی وروړي او همنتی جنسه زیاتره دوی ته دا سرټیفیکیټ نه ورکوي. په کال 2019 کې د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی یو ریپورت تر مخه په هیواد کې دا وخت 15 ماشومان د شناختی دستاویزاتو ته اړتیا لري ګنی نو سکولونو کې به ورته داخله نه ورکول کیږي او یا میندو ته به حکومتي مرستې نه ملاویږي. په غربي موسل کې د العراق یا نومي سکول پرنسپل خالد محمد وای چې د ټولنې فشار لوجې د مناسب دستاویزاتو بغیر یو ماشوم په سکول کې نشي رجستر کېدی ځکه چې ټولنه نه غواړي چې د دایش تندلارو ماشومانو ته په سکولونو کې داخلي ورکړي شي.
د لوبو بادشاہ یا د بادشاہانو لوبه چیس یا شطرنج ورته ویل کیږي. په دغه باندې د بلوچستان څخه د ډیور اډیو خبریال حفیظ شیرانی راپور لیږلې.
زمانو ابرار خان دی او د خیبر پښتونخوا سوابي سره تعلق لرم. شطرنج خو یو ډیر تاریخي گیم دی چې ورته گیم اف کینګز یا کینګ اف گیمز ورته وایي. ابتدائی تاریخ وایي چې د هندوستان سب کانټیننټ څخه شوی و او د دنیا په ډیرو ملکونو کې اوس د دې گیم چې دینو کھلاڑیان دي چې څوک کوي کون کې ډیر دي او فالوورز ډیر دي او دا به د تم وایم چې د سکینډینیوین کنټریز لکه ناروې او دغه شان چې دینو ډنمارک او داسې د رشیا سره نږدې چې کوم ملکونه دي کوم بلاک دي هغې په سلیبس کې دا یو ډیر ایز اے سبجیکټ پڑھاویږي ماشومانو ته. نو یو ډیر د مایند گیم دی میډیکلی بیز تاسو ته یو پوائنٹ آف ویو دا وایم چې کم خلک چې شطرنج کوي په دې کې ډاکټران دا وایي ریسرچ دا وایي چې د برین ټول پارټس انوالو وي د دماغو هر حصہ په دې کې ایسا اخلی برخ اخلی نو وجہ دادا چې د الزیمر چې کم خلق ورته شارټ میموري لاس ورته موایي شارټ ټایم میموري لاس نو هغه بیماری په ژوند بیان راځي سوچ شطرنج کوي جنوبی پښتونخوا مرکز کوټه کې دادا دریم ورځ دا چې د
ګرانو قدرمنو کو د ریډیو دا خبرونه هم په دې ځکه پاتره سیسټم نه خلی ځای الله فرمایي.